سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستاسو زموږ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربه توپ د دوه له دوه ورځې نه غونډې ورسته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست وایي د افغانانو ترمنځ سیاسي ډایالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. هغه په خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. ښاغلی ویست لیکلي هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړه په دوها کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه وه، بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د خپلو پر موضوع د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشه یي موادو پر قاچاق ورټوله وه. د امریکا متحده ایالاتونو د غزانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد د دغو ګټو په اړه بېلابېل لومړیتوبونه لرل، خو د په خبره ټول سره په دې توافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لار ده. د دوهې ناسته د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش اصلي ویناوال او ګډونوالو هغه وویل دغه ناسته د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره نه، بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی دی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قول اردوګان او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د رهبر په فرمان کې همداراز شاوخوا څلور قول اردوګان لپاره هم ځینې نوي قومندانان ټاکل شوي. د طالبانو پر رهبر ملا هبت الله اخونزاده نیوکې دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې نن هند ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي غونډه نن او سبا د هند په ګوا کې ترسره کیږي. بوټو په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت یہ
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانګهای د همکارۍ سازمان ناستو او پکې خپل غړي توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم. دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا رابانی کار هند ته تللې وه. تمه ده په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري: چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان د دغه سازمان ناظر غړی دی. په غزنی کې یو نه دولتي مؤسسه یو لوک او یازر غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي یا لامپي سکن واکسین لګوي. د دغه مؤسسې مې شروکې وای خلک باید غواوی واکسین کړي چې له دغه خطرناک ناروغي پامان پاتې شي. تیر کال زرګونه غواوی د لامپي سکن ناروغي له امله تلف شوې. لامپي سکن ناروغي غواګانو ته د ککړو غماشو له لارې انتقالیږي چې پرې د رخته کېدو وروسته د غواګانو تبي کیږي، په ځانې دانې راخیزي او لمینځه ځي. او د چک جمهوریت پولیسو نن ویلي چې د دغه هیواد په دوم لوی ښار برنو کې تیره شپه د اورلګیدنې په پایله کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیره شپه اور لګېدلی. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناهځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل پلټنه کوي. خبرونه همدومره و. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې دا خبرونه ولولئ. تر لنډې دمې وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام واورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو، د مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت غږیږو. نن په ټوله نړۍ کې د می دریمه د مطبوعاتو یا د رسنیو د ازادۍ په نوم یادیږي. رسنۍ چې په دولتونو کې د دولت د څلورمې قوی یا ځواک په توګه ورته یادونه کیږي، د یوې ټولنې په رغښت جوړونه او همدارنګه په خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې مهمه ونډه لري. د رسنیو د کارپوهانو په باور باندې د ټولنې وګړي هغه وخت ښه انتخابونه کولای شي او همدارنګه خپل ښه مشران ټاکلی شي او د خپل ژوند لوری په سمه توګه برابرولی شي چې آزاد، خپلواک، بې پرې او همدارنګه له هر ډول اغیز څخه پاکو معلوماتو ته لاسرسی ولري چې د رسنیو په بڼه باندې وړاندې کیږي. رسنۍ ځینې دودیزې رسنۍ چې له پخوانه دود وي، تلویزیون، راډیو، ورځپاڼې، اخبارونه، مجلې، دادی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ او د دې جملې نه په افغانستان په شمول په نړۍ کې ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا هم خپل اغیز ډیر زیات پراخ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ګڼ نور داسې پلاتفورمونه یا داسې چارچوبونه شته دی چې په هغې کې خلک معلومات شریکوي، له یو بل سره له حالاتو نه خبریږي او همدارنګه نظریات شریکوي. دا هم د رسنیو یوه بڼه ده. نړۍ هر کال د مې درېیمه په دې خاطر باندې لمانځي څو د دولتونو، حکومتونو، زورواکو، عوامو خلکو پام دې ته راواړئ چې رسنۍ دي، مطبوعات دي آزاد اوسي. دا آزادي چې په ټولو هیوادونو کې په قوانینو باندې تعریف شوې ده یو ډول داسې آزادي ده چې خلک وتوانېږي تر څو د حالاتو په اړه، د خپلو واکمنو په اړه، د خپل وضعیت په اړه، د خپلو شرایطو په اړه واقعیتونه بیان کړي چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، چارواکي یا حکومتولۍ څنګه دي او همدارنګه هغه خلک چې په دوی باندې حاکم دي د هغوی له چارو نه څومره راضي دي، څومره راضي نه دي، په کومو برخو کې مخالفت ورسره لري او هغه ټولنې چې په ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ولاړي. د رسنیو دا ډول آزادي مرسته کوي چې کار اهلی کار ته وسپارل شي، دا ډول آزادي مرسته کوي چې په هغه چارواکو باندې چې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي فشار راشي. د رسنیو آزادي کومک کوي له خلکو سره چې خلک صحیح او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې تاسو د رسنیو آزادي څنګه ارزوئ؟ آیا تاسو کولای شئ چې هر څه هغه سې چې دي ووایي؟ آیا کولای شئ د انتقاد غږ پورته کړئ؟ آیا چارواکي ځواب ویونکي دي د خلکو انتقادونو ته؟ او آیا هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره نشرات کوي هغه خو د چارواکو یا د واکمنو تر فشار لاندې نه دي؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په آزاده توګه څرګند کړئ په رسنیو کې. له تاسو نه به اورو. لاغې نه مخکې راسره د رسنیو د برخې یو فعال عبدالجبار بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستړی مشي، راځه له دې نه به پیل کړو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی نسبتا د جمهوریت دورې ته.
لومړی قدرمنان، تاسو ټول اورېدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د مطبوعاتو نړیواله ورځ په مناسبت ورته د همدې کورنۍ غړو او فعالینو ته مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې افغانستان د یوې لسیزو جګړو نه وروسته او بیا وروسته د هغې نه یو نیم کال یا د هغې نه لږ زیات د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته د جګړې نه نوی راوتی دی. رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، خو طبعا هغه هیواد چې جنګونو ځپلی وي هلته غږ به په ټول وضاحت باندې یا په ټول صراحت باندې څوک نشي کولای چاته وړاندې کړي. وجه یې لاملونه به یې زیات دي، خو یو لامل دا دی چې هلته شکونه موجود وي، هلته د نظام تهدید خلق تلقي کوي چې ګواکې رسنۍ زموږ په ضد باندې کېدای شي د نظام وننګوي او زموږ نظام ته خطر وي. خو بیا هم وینو چې په افغانستان کې تر ډیره پورې چې توقع کېدله چې اسلامي امارت به د نویمو کلونو په سیر باندې مطبوعاتو ته اجازه ورنه کړي، مطبوعات به سانسور کړي، آزاد خبریالان او آزاد رسنۍ ته به په دغه شکل چې اوس مو وینو یا اورو یا ګورو اجازه نه ورته. تر اوسه پورې ختینه پر سنوي کې سرګندېږي د غوی پوړان د باندې کوم فشار نشته دی او شناندان پر سنوي کې نظام کړنه او د نظام ویناوي او د نظام موقفونه نقد کوي او ستایي هم. خو یو شی چې اسلامي امارت توفیر لري د جمهوریت نه غدا دي چې اسلامي امارت تر اتک سره سم اسلامي نظام اعلان کړ. په اسلامي نظام کې دوی خپل د بعض موضوعات پر اړه باندې تعریف لري او اسلام په اصول باندې ولاړ دی. هغه چاته اجازه نه ورکوي چې پاغه باندې یا انتقاد وکوي یا هم هغه وننګوي. دا په دې معنی نه ده چې دلته رسنۍ ازادۍ ته احترام نه کوي. دا په دې معنی ده چې هر نظام خپل تعریف لري. جمهوریت په وخت کې د رسنۍ
هغه بهیر تاسو د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز مسؤل یې. مثلا که ته د یو چارواکي په اړه باندې خبرې وکي او چارواکي خو د اسلام یو نماد نه دی، خو یو وزیر دی، یو رئیس دی چې خپل کار په سمه توګه نه کوي، یا ته د نظام په جوړښت کې یو پیشنهاد یا وړاندیز لري، نو د جمهوریت کې خو توپیر دا و چې په جمهوریت کې هم ولې نه التم ژورنالستان نیول کېدل، ژورنالستانو باندې فشار و، په ځینو برخو کې جمهوریت هم ځینې خبرې ښې نه ګڼلې. خو هغه داسې و که ته د نظام باندې افترا کوي، دروغ وایي، یا مثلا ته بی بنسټه معلومات ورکوي. وس خو کته په یو چارواکی باندې ام انتقاد وکي مخته چې کڅوک ټلیفون مو کی ځای طالبان په سیورزی ورته چې ولې د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی او د شینه د شکایت کړی، او څه فکر کوي دا په کوم اسلامي قانون یا اصول لمخې سم راځي؟
خدا چې کده شي په پردی لحاظ باندې یا په ځینې سیمو کې پکې شي، خو د چې په کابل کې اوسېږم او یاده چې د اسلامي امارت په چارواکو باندې انتقاد کیږي په خاله رسنۍ کې ډېر پوره په تلویزیونونو کې په زیات موضوعات باندې هم انتقاد کیږي. عموما موضوعات معلوم دي، د ښځو په مسله کې ډېر انتقاد کیږي، د نظام د جوړونې او د قانون مندۍ په برخه کې ډېر انتقاد کیږي، او بالاخره د حقوقو د غوښتنې انتقاد تر ډېره پورې امارت متوجه دی. په دا درې څلورو پنځو لویو موضوعاتو کې اسلامي امارت دوه موقف لري یا د دوه دریځونو سره مخ کیږي. یو دا دی چې هغه موقف دی چې شخصي حق دی، خو اسلامي امارات ورته وایي چې ما ته به وخت راکوي، په دې کې به زما سره بحث زه د بحث اجازه لښتر لږه چاته نه ورکوم. وجه دا نه ده چې زه د حق تسلبوم، وجه دا ده چې زه نوی راغلی یم، حاکمیت ته نوی رسېدلی یم، زه په دې برخه کې د هیوادوالو دپاره هغه حقوق چې دوی حقوق دي هغې ته ورکوم. نو دې ته یو نو انتظار ویل کېدای شي، او یا دا چې موږ ورته انتظار ووایو، او یا موږ ورو چې اسلامي امارات په دې برخه کې کوي. یو برخه دا ده چې فساد دلته د جمهوریت په نسبت باندې کم دی، په فساد باندې انتقاد کیږي، دلته شخصي تصرفات کی په غیر باندې انتقاد کیږي. زه فکر کوم تر دې پورې موږ په دې برخه کې غږ پورته کړی دی، او دا سمو تر اوسه نه دی لیدل چې څوک دی د چا شخصي، یو د چا شخصي حریم جرحتول دی، او د چا شخصي حریم ننګول دی، او یو د چا شخصي تصرف انتقاد کول دی. موږ ګورو چې دلته خلک خپل غږ پورته کوي، او د چا ظلم نشي برداشت کولای. په یو چا کې نظام هم ونیسي، د هغه پر اساس باندې خلک غږ پورته کوي او وایي چې دا کارته ثاني ولای دي د سم کار.
خاغله به د طالبانو د حکومت مشرتابل خپل غړ او نور خلکو نه وایي چې په نظام باندې انتقاد مکووي، نیوکه مکووي، او کتا سو نیوکه لري هغه په پټه باندې شریکی کوي. زه لدغه اصل سره غواړم چې تاسو سره وایم چې دوی څنګه د رسنیو پاړه باندې، یا د رسنیو د چپکولو پاړه، یا د رسنیو د ازادۍ مسله له دین سره تړي، یا له مذهب سره تړي، یا له اسلامي ارزښتونو سره تړي. نظام یا حکومت چې دی هغه خلکو ته ځواب ویون کې دی، او باید ځواب ویون کې اوسې. همدارنګه د افغانستان ګڼې رسنیو ته دوی خپل اصول ورکړي دي، خپل هغه لارې ورکړي په کوم موضوعاتو بحث کولای شي، په کومو نه شي کولای. موږ لیدلی دي چې خبریالانې بندي کړي دي، موږ لیدلی چې له تلویزیون له روانې خپرونې نه کس به ولې دی ورته ویل دي چې ته ولې داسې خبرې کوي. نو یعنی تاسو له پخواني جمهوریت سره خو به نه پرته لکه راځي چې له مقایسې نه تیر شو. لکه اوس یو سړی په مشکل کې دی، په ستونزه کې دی، کولای شي په افغانستان کې خپل غږ پورته کړي؟
یو اصول دی چې نظامونه تر ډیره پورې د خپل واکداري او د خپل واکمنۍ په برخه کې د خلکو سره شریکوي، دغې نه غوښتنه کوي، څوک صریح کوي او څوک هم تر یو ځایه پورې پټې کوي. خو غوښتنه لري. دا یو بحث ده، په دې شک نشته چې اسلامي امارات د خپل لیدلوري او د اسلامي لیدلوري په اساس باندې د خلکو نه غوښتنه کړې. رښتیا هم رسنۍ نه به غوښتنه درلودلې او رسنۍ ته به خپل اصول وړاندې کړي وي. دا بحث چې اوس ډېر مطرح کېږي چې اسلامي امارات چارواکي او یا مشران تل ټینګار کوي چې انتقاد وکوي خو پټې وکوي، دا زه تر ډېره پورې فکر کوم چې څوک نه ورسره مني. د شخصي حریم په احترام باندې د هر چا غږ پورته کول د هغه حق دی، او د موږ په اسلامي دین کې هم انتقاد کول او یا یو چا ته سم لار ښودل یا یو څوک د ظلم نه غنیول دا په پټه نه دي شوي، دا ډېر واضح ویل شوي دي. او فکر کوم چې په دې برخه کې به یو سوء تفاهم وي. اسلامي امارات به هغه برخه غوښتي وي چې په پټه باندې وایي چې په هغه کې د یو چا، یو چارواکي، یو وزیر، یو بل چارواکي شخصي حریم ته صدمه رسیږي. اما دا چې غږ د ټولنې د اصلاح لپاره پورته کی او یا هم غږ د نظام د اصلاح لپاره پورته کی او یا هم غږ د خپل حق د غوښتنه په برخه کې پورته کی، په دې برخه کې به اسلامي امارات هم نه غوښتنه ولري او نه هم د اسلامي اصل سره ډېر تړاو لري چې موږ د یو چا غږ داسې پټ کړو چې هلته د ظلم په مقابل کې غږ پورته نشي، هلته د چا د حق د تلفي په برخه کې د حق د غوښتنې غږ پورته نشي.
ښاغلی بهیر، راځه یو بلې مسلې ته ګوره. د رسنیو لپاره تاسو هلته یو څېړنیز یا د رسنیز مرکز مسؤول یې، د رسنیو لپاره د رسنیو د سرغړاویو کمیسیون و پوخه او د طالبانو حکومت هم بیرته دغه کمیسون فعال کړی، خو تر اوسه پورې موږ د ژورنالیستانو د یوې قضیې شاهدان هم نه یو چې دغه کمیسون څېړلی یي. عموما د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره دغه مسایلو ته رسیدګي کوي، خبریالان یا هغه خلک چې فعالان دي هغه نیسي، وړي، بندیانوي پرته له کوم تور نه، حتی تر څو ورځو پورې معلومات هم نه ورکوي چې سړی نیولی یا له دوی سره دی، وروسته تر اخره پورې نه تاییدوي، بیا څو ورځې وروسته تن تضمینونه او ژمنې واخلي او راخوشي کی. نو څه فکر کوئ دا ډول برخورد، یعنی که رسنیو سره د قوانینو په برخه کې ستونزه یې، ولې د رسنیو د تخطیو کمیسون شته، د طالبانو حکومت خپل ویاندویان لري، یعنی د مطبوعاتو خپل ادارې لري، ولې دا خلک له رسنیو سره نه مخ چې د استخباراتو مامورین یا مثلا نظامیان له رسنیو سره مخ؟
زموږ په هیواد کې زه چون د یوه افغان په سپت باندې نه غواړم چې د نظام د دریځ په اساس باندې تاسو سره بحث وکړم. زه چې تر څه ګورم او یا مې لیدلی دي اورو تاسو هم اورېدلی دي، موږ دوه قسمه تخطۍ لرو. اسلامي امارات په مجموع کې د قانون ستونزه لري، موږ لا تر اوسه پورې د اساسي قانون په نشتون کې ډېرې ستونزې لرو. د رسنۍ قانون هم کله تایید شي او کله هم بیرته تصحیح شي، لا تر اوسه پورې د رسنۍ په برخه کې یوازې لوایح مختزي، خو تر څو معلومات لرم هغه دارش د رسنۍ قانون لا هم په خپل ځای باندې شته دی، د لیک تعدیل په اساس باندې چې د رسنۍ سره په مجلسونو کې شریک شوی دی. هغه کسان چې د نظام د اساسات ننګونې ته لاس اچوي هغوی د استخبارات ته خوانیول شوي دي، دا کې سیاسي فعالان دي یا مدني فعالان دي. په بعض ولایتونو کې د ما اشاره ورته وکوله، د ښځو مسایل یې په هغه شکل چې حکومت یې نه غواړي دوی بیا هم هغې ته کار کوي چې دا یو قسم تمرد دی نوموي، او هغوی غواړي چې راوی غواړي او د هغوی سره بحث وکوي او د هغوی د دینه یا منې کوي یا هم ورته خپل اساسات وښيي. یو هغه تخطۍ ده چې د مطبوعاتو برخه کې شوې ده، د مطبوعاتو د تخطۍ کمیسیون بیرته فعال شوی دی. زما د معلوماتو له مخې نه په هغې کې حکومتي چارواکي هم شته دي، عام خبریالان هم شته دي، او په هغې کې د خبریالان د بنسټونو استازي هم وجود لري، حقوقي څېړونکي هم وجود لري. هلته تخطۍ څېړل کېږي. اوس راځو دې ته چې آیا مطبوعاتي تخطۍ موږ د اسلامي امارت په نظام کې مطبوعاتو کورنۍ او یا هم د مطبوعاتو فعالینو رسنیو درکړي ده که نه ده درکړي؟ موږ یوې تخطۍ ته رسنۍ تخطۍ وایي او بلې ته هغه تخطۍ وایي چې هغه د نظام د برخې د چیلنج تخطۍ ده. هغې برخې ته اسلامي امارت رسنۍ د تخطۍ نه وایي، نو ځکه خو استخبارات مداخله کوي او هغوی راغواړي دا که په تلویزیوني برنامو کې په هغې بحث وشي، دا که په خواله رسنۍ کې په دې باندې بحث وشي، هغه خلک راغوښتي دي او د هغې سره یې غوښتنې ګروېګنې کړي دي.
ښاغلی بهیر، دا هم په واضح نه دی چې څه شی دوی د نظام تخریب بولي او څه شی پر ځای باندې انتقاد بولي. تاسو مخکې وویل چې د قانون تشه شته دی، مثلا هر نظام انتقاد کیدلی شي چې بالاخره د نظام پر ضد تمام شي. د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر هغه کسان چې د جمهوریت ادارو ته نږدې کار کوو، مطبوعاتیان و،
هغوی چې به په جمهوریت باندې د انتقاد خبره راغله نو دوی به ویل چې نظام تخریبیږي. یعنی دا ستونزه په نړۍ کې له ټولو نظامونو سره موجوده ده په یو ډول باندې. دغه وضاحت باید وي په قوانینو کې چې څه شی بلوا ته هڅول دي او څه شی پر ځای انتقاد دی. په افغانستان کې رسنیو په تیرو څو کلونو کې ډیره زیاته وده وکړله، ډیر مطبوعات رامنځته شوه، ټلویزیونونه، راډیوګانې، اخبارونه او ډیر نوي نوي شیان مخې ته راغلل. د رسنیو په اړه په مجموع کې یو کمپاین وچلول شو، هغې کې خپله د طالبانو ډله هم وه، د طالبانو مخالفان هم وه. په ما مخکې درته ویل چې په جمهوریت کې به دې هم انتقاد وکړه، هغوی به ویل چې دا رسنۍ پلانی پورې تړلي او هغه دې پورې تړلي. په مجموعي توګه په افغانستان کې د عوامو لپاره یا د عامو خلکو لپاره رسنۍ په یو او بل نوم باندې یادې شوې، په داسې حال کې چې ټولې رسنۍ هغه د کوم حد او چارچوب پورې چې دي خپل ازادي لري، خپل بېطرفي ساتي. مثلا دا غربي رسنۍ دي او دا پاکستاني رسنۍ دي او دا فلانۍ رسنۍ دي، دغه ستونزه څنګه ده؟ یعنی رسنۍ د تاسو فکر باندې د ټولنې لپاره څومره مهمې دي، څومره رول لري؟
د یک شک نشته چې رسنۍ خو یا مطبوعات یا د بیان ازادي په یوه ټولنه کې په واقعیت یا په واقعي معنا باندې خپل رسالت ادا کړي، د هغې ټولنې د اصلاح دپاره او د ولس د غږ د رسونې دپاره او بالاخره په مجموع کې د نظام د کنټرول دپاره یوه اساسي وسیله ده چې نن فعاله ده او نن پیژندل کېږي. او فکر کوم چې په تاریخي لحاظ باندې، حتی په اسلامي لحاظ باندې، د غږ پورته کول او د ظالم په مقابل کې او یا هم د هغه چا په مقابل کې چې ستا په حق باندې سترګې پټوي، د هغې په مقابل کې ودرېدل او یا خپل حق وختل، دا یو اصل دی او تر ډېره پورې دا دنده اوس رسنۍ مخته وړي. خو افغانستان متاسفانه دیک شک نشته چې افغانستان څلوېښت کاله د جنګونو قرباني وو. څلوېښت کاله په افغانستان کې موږ څلور لسیزې ولیدل چې مختلف افکار راغلي وو، هر فکره او هر ډله تر یو چا پورې تړلې وه. نو طبیعي ده چې موږ دلته خپل ملي لیدلوری، د وطن خپلواکي، د وطن د پرمختګ متوازن پرمختګ لار رانه غلطه شوی وای او یا رانه ورکیدله. په دې مابین کې هر چا به چې هر څوک به چې حاکم و، هغه حاکم به کوشتول چې د خپل فکر دپاره، د خپل لیدلوري دپاره کار وکوي، په خلکو باندې او یا په ولس باندې خپل افکار په زور وتپي او یا هم مجبور چې هغوی د ملاتړ په اساس باندې خبرې وکوي. خو تر ډېره پورې ملي رسنۍ
یو اورېدونکی لرو، دا به راغلو په دې باندې وروسته بحث کوو چې رسنۍ څنګه کېدلی شي بې پرې اوسي او واکمن د دې په ځای چې رسنۍ تورنې کې څنګه کېدلی شي چې یعنی رسنۍ زیاتې کې تر څو هر سړي غږ واورېدل شي په ټولنه کې. یو اورېدونکی لرو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بلې، زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو میلمه بهیر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ تاسو نه اورو. په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د پخوا په مقایسه څومره کېدلی شي چې خلک غږ پورته کړي او خلک خپل نظر له رسنیو سره شریک کړي او خپلې ستونزې یا خپلې نیوکې چې لري هغه بیان کړي؟
په ډېرو غټو مسایلو به نه سره ځېږي، خو زه غواړم چې اول د رسنیو په باره کې د ازادۍ د بیان یا د مطبوعاتو نړیواله ورځ تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او هغه چاته چې په دغه عرصه کې خدمت کړی دا اوله تر اخیره واغو ته مبارکي وایم، او هغه چاته مبارکي وایم چې د ازادۍ د بیان دفاع کړی. خبره دا څه ده؟ ان صاحب چې یو ځغ پورته کول دي، یو ځغ اورېدل دي. ځغ پورته کول د هر سړي اساسي حق دی چې د خپل پردن وشه سړی وځي دی او د امارت ته پیشنهاد کوي چې ورور زه وځم معلولم او دغه ما چې تما ته راکوي دا ماته کفایت نه کوي. نو دا ژغ پورته کول دا انتقاد سالم دی، سالم انتقاد چې دی دا د اسلامي اصولو سره هم برابر دی او انشاءالله تعالی د امارت د اسلامي امارت اصول سره هم برابر کار دی اوس پزر متقاعدین دي معلمین دي هغه وای زما معاش ولې پر وخت نه راکول کیږي یا پزر ما څلوېښت کاله خدمت کړی نو دا به دوی باید دې ته د انتقاد په سترګه ونه ګوري اوس پرځن زه وایم زه یو معلول یم زه درې زره معاش لرم یا څلور زره معاش لرم اما یو قاضي صاحب اتیا زره معاش لري نوي زره معاش لري نو دا انتقاد چې دی دا سالم انتقاد دی دا زما حق دی او بل خبره دا ده یو هغه انتقادونه دي چې خلک و بلواته اسي خلک د نظام پر ضد راپورته کوي خلکو د توپک چل شي د مرمۍ او د باروتو چل شي په نامه د مدني فعال یا سیاسي فعال دا د اسلام هم نه غواړي او د نظام هم نه غواړي بل خبره دا ده انسان صاحب هر سړی چې په اداره کې د یو نظام خدمت کوي کې سخنګوی دی کې طرفدار دی هغه مجبور دی مکلف دی چې په دغه اداره کې د نظام خدمت کوي د دې نظام معاش خوري هغه مجبور دی چې کسل انتقادونه پر کیږي هغه باید د دې نظام دفاع وکړي رابه سو رسنۍ ته رسنۍ هغه قشر دی انصار چې دا یو زموږ یو ملي سرمایه ده اصلا دا د نړۍ د انسانانو تر مابین د حکومت او د ملت تر مابین د ملتونو تر مابین یو پل دی رسنۍ زموږ ملي سرمایه ده او دا مزون قشر دی دا بې طرفه قشر دی و دې ته باید خدمت وشي او اسلامي امارت هم د دوی سره باید دا دې ته یو قانون باید جوړ شي د دوی سره په امانګۍ د دوی راپورونه باید سمسور نه شي که منفي دي که مثبت دي و دوی ته په ښه سترګه وکتل شي او هغه اوناسیه قشر چې بې کاره دی نن اکثری رسنۍ د اقتصادي مشکلاتو د وجه فلسفي دي او هغه ته کچیر اجازه د کار ورکول کیږي خو ور دي کی ډیره ښه خبر کی اجازه د کار نه ورکول کیږي دوی باید تقویه شي د دوی معاش باید خپل پر کورونو ورکول شي
مننه خدا د چی آزاد رسنیو ته د کار اجازه ورکړل شي پښتون صاحب مننه واقعا تاسو د رسنیو رول وند ډیر خطه شې کړل موږ درنه مننه کوو زه یو بل اوریدونکو ته ورزم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه جوړ په خیر ما شام په خیر اجمل ان صاحب نبی الله دا بلیدا واخلاق زمینه خبرې کوم
زابلای سب ستړی مشي ل تاسو نه به واورو دي موږ بحث نن دي رسنیو دي ازادۍ یا دي مطبوعاتو دي ازادۍ پاړه دي دا اوریدونکو ټلیفون قطع شو خغلی بهیر منګه دلته په فیسبوک باندې همدغه پښتنه لخپل اوریدونکو نه کړی د ګڼو خلکو موږ ته پیغامونه راستولې دي زینو خو رسنۍ ملامت کړی دي زینو چارواکي ملامت کړی دي یو اوریدونکو پیغام جالب دی دی وای چې دمانو الطاف احمد دی فعلاً روسیه کې اوسېږم د وی ان زل دی زیم د خبرو او پروال می د معلوماتو د شریکولو ازادي نه لرم زکه چې کدل ته خل خلاص کړم دوی حل ته زما کورنۍ ته جنجال پیخوي پټول کی رسنی ز ازادي زما په ان فقط هغه څوک لري چې ځان او کورنۍ ټول په بهر کی نو بهر سه زیاتره خلکان له هواد نه بهرم د پرونم تاسو پام شوی په سوشل میډیا کې دا بحث ډیر تود د طالبانو ډیر نږدې دوه پلویان و مثلا د کورنۍ چارو د وزارت او په خانه ویان سید خوستی ان په بهر کې خپل مخالفانو ته غواخ کړي وو خو د لیونی یو سړی چې د هواد نه بهر په څو ملي کې یو کس تهدید ولې شې دنه په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې هلته به د تهدید کچې څومره لوړ یا وي چې په اصطلاح غواړي له رسنیو نه د خپل غږ د پورته کول لپاره کار واخلي
ما فکر کوم چې افغاني ټولنه مطالبات ولرو چې افغاني ټولنه خصوصا هغه څوک چې د جنگ سره راستر شوی وي یا هلته تر پیانه زیاتې پال شوی وي هغه تر یو ځای د خشونت ذهنیت لري خو نظام من حیث نظام د چې څومره ګورم او یاورم نظام په هیڅ کله د خوشنط طرفدار نه دی یو دا چې یو چاته شخصي کوم صدمه رسیدلې وي یا د رول شي وایي چې زه په مسکو کې نشم کولای غږ پورته کوم خو زه په کابل کې مثال نه لرم چې دلته د کابل کې په تلویزیونونه چې موږ ګورو په نظام باندې انتقاد کیږي او خلک خپل غږ پورته کوي په رادیوګانو کې خلک شکایت نه کوي څوک تهدید شوی نه وي او نه تهدید دی شي په دې باندې ځکه چې د هر چا جرم او یا د هر چا وینا خپل د شخصیتي کوینا وکوي ځواب دی وای که جرم وکوي دا غي سزا به خپل ګوري او دا یو اصل هم په دین کې هم په اسلامي نظام کې هم فکر نه کوم چې اسلامي امارت دومره تر پولو واوري چې یو څوک د بل چا په جرم باندې راونی شي د خوستي صاحب وینا هم تر ډیره پورې په خاله رسنۍ کې وشار بشول
د ډیر خلکو د لخوا وغندل شو، لا تر دې اندازې چې فکر کوم تاسو به کتلی چې د خپل اکاونټ نه خپل ټویټ بیرته ډیلیټ کړی دی. دا په دې معنی چې هغه یو شخصي احساساتي وینا وه، د وکول او د شخصي نمایندګي ده، په هیڅ صورت پاتې نه د وزارت داخلي او نه هم د نظام نمایندګي کولای شي. د ستوره معلومات لرم، نږدې ملګرو د سعید قدسي صاحب سره په دې باندې اوږده بحثونه کړي دي چې دا وینا ستا د اسلامی ارزښتونو سره هم په ټکر کې ده. ته څنګه یو سړی ګواښي چې هغوی نظام ننګوي؟ څوک چې نظام ننګوي، نظام خپل خلق لري، هغوی باید ننګونې په برخه کې د هغو نه پوښتنه وکوي. هغه قضایي برخه لري، امنیتي برخه لري، استخباراتي برخه لري، چا ته اجازه نشته چې په ټولنه کې تشدد ته لار خلاصه کړي. په ټولنه کې څوک په شخصي لحاظ باندې بغیر د کوم مبرر نه او بغیر د نه چې د ته مخامخ تهدید متوجه وي، هغه وګواښي. زبته د لازم چې متاسفانه ما مخکې موبایل چې موږ د جنگي حالت نه راوتیو، په جنگي حالت کې ګواښنه شوې دي. فکر کوم چې په همدې خواله رسنه کې خلک هم شخصي انګیرنه او شخصي نظرونه وړاندې کوي دواړه طرفونه. هغه څوک چې بیرون د افغانستان دی، حتی تر دې پورې وایي چې که زه بیا وخت ورسم زه بس دا وکم او زه به وکم، دا شخصي او احساساتي تر ډیره ما تختاریږي. د ورسمي دریض پلوي یا د ورسمي دریض سرګندوی نشته کولای. په دې شک نشته چې په افغانستان کې هغه توقع چې موږ درلودل چې کوم چې په مخکې د اشاره وکول چې په جمهوریت کې د جمهوریت خپل تعبیر وو د بیان د ازادۍ نه، د اسلامي امارت د بیان د ازادۍ نه ډیر
وو. دغه تعبیر بهر صاحب واضح نه دی چې دوی تعبیر څه شه دی. دوی مثلا
دوی تعبیر ډیر واضح دی، هغه وایي چې اسلامي اساسات ته بسوک
اسلامي اساسات ته د ما یادېږي چې د جمهوریت په وخت کې یو کس و چې ژورنالیستو قران شریف لیکلی وو او عربي د خپل د قران شریف اصلي متن ورسره نه وو، یوازې فارسی خپور کړی وو. تقریبا اته کاله هغه سړی په پولیچرخي زندان کې وو، یا یو بل سړی وو د بامیانو چې مقدساتو ته په توهین باندې تورن. نو خو یعنی بالاخره په هغه نظام کې اسلامي مقدساتو ته چا توهین نشو کولای، په دې نظام کې نشي کولای. افغانستان کې حتی که هیڅ نظام هم ونه ووسی، څوک اسلام ته توهین نشي کولای، ځکه چې ټول خلک مسلمانان دي. اول ته هیڅوک نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي چې دوی خو کله چې مهرباني وکړي یو اوریدونکي ته به ورشو، بیرته زه تاسو ته راځم، تاسو ته د خبرو موقع درکوم چې په همدغه موضوع باندې وغږیږئ چې څنګه کولای شو اسلامي ارزښتونه او همدارنګه په حکومت او نظام باندې انتقادونه له یو بله جلا کړو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړي خبرې وکړي که دماغ غږ اوري.
غږ مو راځي. السلام علیکم.
مهرباني وکړي غږ مو اورو. مشفق صاحب ستړی مشي، موږ د بیان د ازادۍ او بخې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې غږیږو. دا مهال په افغانستان کې د تاسو فکر باندې وضعیت څنګه دی؟ د مطبوعاتو د ازادۍ خلک کولی شي د انتقادونه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې شریکې کړي؟
ډېره مننه. د پخوا په پرتله که وګورو، په اوس وخت کې د مطبوعاتو ازادي همدارنګه د بیان ازادي زیات شوې ده. هر څوک کولی شي خپل حق وغواړي له هر چا څخه. یعنی که موږ مخکې وګورو، د مخکې په پرتله باندې اوس د بیان ازادي زیات شوې، همدارنګه د بیان ازادي
څنګه ازاده شوې؟ لکه مثلا ته کولی شي چې هر خبره پخوا دې نشو کولی، اوس کولی شي؟
بالکل، پخوا د یو چا په ضد باندې نشو غږېدی.
نو دا اوس چې په زندانونو کې لسګونه ژورنالیستان پراته دي چې په فیسبوک کې دغسې خبره کړې او په ټویټر کې دغسې لیکلي دي، د دوی په اړه باندې ته څه وایې؟ ته د کوم معلوماتو په بنسټ دا خبره کوي چې د بیان ازادي د پخوا په مقایسه زیاته شوې؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د مې میاشتې د درېیمې نیټې په اړه باندې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي کچه 4.5% زیاته شوې ده په تیر یو کال کې. د تاسو معلومات څنګه دي؟ یعنی څه په کوم بنسټ دا وایي چې خلک ډیر کولای شي چې د بیان ازادي ولري؟
زه فکر نه کوم که د نظام مخالفت وي نو کېدای شي، خو
د نظام مخالفت مثلا کته په یو مهرباني مال د نظام مخالفت لکه یو وزیر دی خپل کار په سمته غن کوي کته په انتقاد وکي چې دا وزیر چې دی دا صحیح کار نه کوي یا په یو ځای کې یو سړی داسې په کار دی چې هغه باید انجینری ډاکټر یا په غیزه کې یو مولوی صاحب مقرری او ته وایي چې دا مولوی صاحب چې دی دا په دغه کار باندې نه پويږي دې ته ته وست نظام مخالفت شو کنه دا صحیح انتقاد شو پر ځای
نه ګوره د ما درته ویل چې د بیان ازادي کې څوک فکر نه کوم چې نیول شوی وي خو که د نظام مخالفت وي
د دې اوریدونکو ټلیفون خاطی شو د افغانستان د خبريالانو مرکز د میډیا میاشتې د 3 منټې د مطبوعاتو د ازادۍ او نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ریپورت کې د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یادونه کړې ده. دوی وایي 40% د تاوتریخوالي زیات شوې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ادعا رد کړې. له بهر سیب سره ورسره بحث ته دوام ورکو، خو په دې اړه باندې یو تفصيلي ریپورت لرو. دا ریپورت راغلی
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
ځینې طرف حکومت مزونو تحمیل مشه.
په افغانستان کې یو بل خبريال هم چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو په رسنیو کې خبريالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبريالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبريالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لوی ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری اژانس مسؤول دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وقتی که پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنی حاکمې ادارې پالیسی روښانه نه وي لننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو لنې کمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنه او په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواک راپورونو لپاره ځای نشته.
ځارجدهي مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبريالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبريالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دی رسنه قانون او اطلاعات و تا دی لسرسه حق لقانون سره پرتکر کیدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه و دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي، خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بی‌طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وای باید رښتیا وي.
نمو دیدګا کې چې را میګن باید واقعیت داشته باشه.
در راپورونو لمخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي یې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تال او تال
دا ازادي رادیو دا نوی تفریحي خبرونه زر پیلې کی. تاسو لوسخه کولای شئ د خپل خوخي سندری وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولای شئ 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
کی واوریدون کی تورزول د باور مهرباني وکي سو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم انس محترم.
وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني وکي لا تاسو اورو
مننه خوشاله وشي کی ملما صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه دا نړیواله مدواتو ورځ خو تاسو ټول خبرنګان ته مبارکي وایم دل پر مبارکي وایم چې تاسو وقته افغانستان لپاره یعنی کبیرون کې مې اسې تاسو ډیر زحمت تیر کړی تقریبا د مظلوم حق غاګم رسول دی البته محمد نبی احمدی هم بلانه ته ماسي وایم محترمه
مهرباني وکي احمد صاحب څنګه د تاسو نظر د غورزی پاړه او په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وسنی وضعیت پاړه باندې څه دي؟
مننه البته د چیر وختو کې د اقدر توه مزه ان صاحب وګره یعنی د مطبوعات وګره شه یا خبره ساني دا یو درنده وظیفه ده تقریبا سپیشل وظیفه ده یعنی په دې معنی چې یو چې مشکل پیدا کیږي او مملکت کې سنج یا خبرنگار ورځي هغه سنج په دقیقه توګه باندې تقریبا هغه سیډي به هغه ته ورکی شي خلک ته خبر شي او حکومت ته خبر شي هغه چارواکي ته خبر شي نو بدبختی ده چې وا ان صاحب د موږ تاسو دغه تیر جمهوریت کې نه ډیر خلک نه رسنوي کیو یعنی د سپیشل خلک مو د خلکو سي نه هغه خبر ساي نه د چې وګورئ د چې خپل ځان سره سپیشل دی تقریبا هغه د تبيز وی چې تقریبا نه ا دې سره هغه نه زیات خبرونه کینه مطبوعات کې وګورئ چې هغه اکبر شهید دی بل څه نه وایي نه دا معمول افغانستان کې په دښتې د وجه کې وا او سپیل حال خو ان څه وګورئ چې افغانستان هغه چوکات ټول شو وګورئ ان چې خبره کنټرول نه تقریبا یو څه کوي چې حکومت باندې چارواکي باندې انتخاب وکړي سالم انتقادي د خلکو حق ده نو دې کې سترګې سوبل شي پټول او سوند خبرې کیږي نه نو بل یو چې وګورئ چې موږ مخکې خو ما مخکې ویل دا پروپاګاندا زیاتیو تقریبا یعنی نور مملکتونه چې څونه څه د مملکت د افغانستان یعنی نور ژوند باندې کومه کېده موږ تاسو به وختي درځي کوشه دوه خلک باندې ورته کار کاو نو باید خپل وطن لپاره خبرنګاری کړي مملکت کې باید کوشش وکړي چې د څه څونه وګړي چې چارواکي ته ورسېږي په اړه کار وشي دا مشکل دی خلک
نو
د څه مونږ کې یعنی بغیر وته کار وکړي
مننه خدا خدا خو نو یوازې په دغه یوازې د رسنیو په برخه کې دا ستونزه نه لري په ټولو ټولونو کې د هر مسلک په خلکو کې مثلا ځینی خلک خپل مسلکونو تجمنې کړي شي او معلمي ډیر په خلوص سره غواړي سهار لاړ شي خپل شاګردانو ته درس وایي او بل معلمي چې عمره خلوص نه کوي کړي شي او مولوي صاحب چې واز او نصيحت داسې کوي چې پاغي کې د وطن او د خلکو ګټې نغتی نغختی کېدلې شي دا ممکنه ده چې حتی یو دنیا عالم دا سی واز او خبري وکړي چې کېدلې شي چې ټولنه ناسمې خواته بوزي نو دا خو سم ده چې پر رسنیو کې بستونځي خو رسنۍ عموما مثلا په نظامونو او ټولنو کې د چارواکو او واکمنو له فشار سره مخ دي. هیڅوک دا نه وایي چې په خاني واکمنو له فشار سره رسنې نه وي مخ سره د خپل سره چې تاسو وایي ډیر فشار پر رسنې وباندي لکه موږ چې په دې رسنې کې دا تجربه کړې ده له هر وخت چې ته یو ریپورت ورکې هغه به یو خوا په ګټه وي یو خوا په خوخه بنئ یو طرف په خوشاله یو طرف په خوشاله نه نو همیشه فشارونه وي مېرمنې
بلې ان سم نه ته او ته وخت او ویل یعنی دا اخر خو چې خبره موږ تاسو سره کې وتر خدا نو ما دا ویل کنه چې یعنی دا د موږ رسنی وخت خو یعنی زیاتره خلک وایي چې افغانستان کم دي یعنی اوس هغه وګوره چې مکمل د افغانستان کوم هغه چې دي هغه شل کې تقریبا هغه برسي وغه راپور ورکول دا شان یعنی د څه منطقه نه ان چې موږ تاسو وایي چې څنګه پیدا شي کوم خبرګار نه ورغله یا هغه منطقه څنګه لټول نه تقریبا چارواکو نه رسولي خو موږ دا ویل کنه چې موږ تیر حکومت دا و انتخاب ته چې له دې زیات خلک خبرنگار او تقریبا خبرنگار په نوم باندې بل دنده نه و تقریبا هر چې اچھا زلغخته غي کول نو هغه چا پښتنه مونږ کړې تقریبا ته نیوړې نه ان تقریبا نو ورته هم وایي تقریبا خبرنگاري استاد چې وګوري ماشاءالله یعنی چې جمهوریت کې اصلي تقریبا تاسو کې برنامه لري ان هغه ټول اغلانې دي تقریبا هغه تدبرانم چې دي نور هغه چې دي تاسو چې خو مدیریت یې وکړم نو دلته افغانستان کې پرګندی وجود درلوده تقریبا هر څړي غوښته چې هر څه وایي تقریبا هغه به وړه د انتخاباتو د حکومت هم کېدل په چارواکو هم کېدل نو اشه کار هم نه کېدل بعض وختونه به شي غلط راپورونه کېدل نو دا وایي چې هغه څه باید کنټرول لاندې تقریبا انتخاب هر څړي وتی ولې نه کوي افغانستان خصوصي د مملکت نو دا موږ نه وایو خدای نه خاصه
مننه کو د تاسو نه دلته یو انتقاد چې همیشه د طالبانو د حکومت په اړه کې یو د پخوانی حکومت په اړه باندې تر یو حده پورې دا انتقاد وو هغه دا د چې د رسنیو د سرغړاوي لپاره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چارچوب او چوکاټ کې د رسنیو د سرغړاوي کمیسون شته دغه کمیسون باید د رسنیو سره په اصطلاح مسایل چې د رسنیو نه د حکومت دولتونو خلکو شکایتونه دي خپل سری د رسنیو کې د دې کمیسون دند او مسولیت کې راځي چې د قانون په رڼا کې البته باید قانون حاکم ووسی د رسنیو د هغې په رڼا کې د رسنیو تخطۍ او سرغړاوي وڅېړي که رسنۍ سرغړاوي کوي جریمه کیدلی شي که رسنۍ سرغړاوي کوي هغوی خپل ایډیټوریل اصول لري یعنی رسنۍ له انتقاد نه پورته نه دي خو د دې لپاره هم د دولتونو په او نظامونو په چارچوب کې هغه کمیسیونونه چې دي هغه باید خپلواکه توګه باندې کار وکړي محاکم شته په هر صورت یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوئ
السلام علیکم محترم اجمان صاحب سلام نونی کی ہیلی تا تا محترم بہیر صاحب تا ازادی رادیو ټول اوریدین کو ته سلامونه کی ہیلی وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پختونخوا هری پور نه میاړي کنه ولې ان صاحب
زرملوال صاحب ستړی مشی له هری پور نه متاسفانه دی بہیر صاحب ټلیفون خو قطع شوی دی د همکار کوشش کوي ک په دې ورستوي شیبو کې راوخیستل شو لتا سنا او حتمن مو دیمک بحث اوریدل
او بالکل جتا سی باس خو مګه تعقیب کړای د زخه سی باس خو حالن چې ما خو دا راځي کوم څه د سی ګړبړ و ساتي صاحب نه یو څه نه کلم واخیست د پروګرام مبارک نو زه به یو نظر ورکم محترم ان صاحب
مهرباني وکړئ زرمال وال
سنې شې دي او دا رسنې شې دي اکثرا رسنې شې دي اوس مثلا د مګه ګران هواد کې ګوره مثلا د حکومت نه طاقت وي مثلا د ویاندان شي دا چې کوم خبرونه وړاندې کوي کوم راپورونه وړاندې کوي یعنی کنن یو څه خبرونه وړاندې کوي چې په حمایت باندې سبا ته دغه چا په حمایت باندې خبرونه وړاندې کوي چې هغه یو دم په اقتدار راشي دغه نظامونه بدلیږي رابدلیږي مسرمه صاحب فکر خو دې خبره ته ان شاء الله
د ما کتام تاسو کولای شئ چې خپل خبره واضحه کړئ خو رسنۍ عموما ما مخ کې هغه بهیر صاحب سره دا یاد کړله چې هغه څوک چې رسنۍ نه خوشاله نه یا غوی پر رسنۍ باندې رقم رقم نمونه کوي رسنۍ دا چې تام کولای شي په خبره وکي یو د تا مخالف
نه زه په دې خبره روانې ما دا خبره
د تا مخالف هم کولای شي یعنی رسنۍ ټول خلکو ته دا چانس ورکوي چې د هر سړي غږ په ټولنه کې واوریدل شي خو ځین خلک د سشتا یا ځین لوري د سشتا مثلا یو سوداګر دی خای پاغه باندې دا خونه لګیږي چې د ټولو خلکو غږ دی واوریدل شي ځکه چې د تاوان کې یو واکمن دی خای پاغه دا خونه لګیږي نو
بالکل
مهرباني
او مطلب دې مال دې خبرې نه دا او د غرسنې شې دي دا چې ګوره اکثر وخت موږ د تاسو سره رسنې سره مخ په باندې په ارتباط کې امر وخت تاسو په پروګرامونو ما چې په ډېر الحمدلله شي برنامه سپیس کې پرونی لري موږ ډېر معلومات دین اخلوان صاحب د رسنې شې دي رسنې د دې د عام ولس او د خلکو ترمنځ د یو د پله حیثیت لري په دې کې شک نشته خو دا ځینې رسنې دي ګور خپل شخص نه به خپل ځان درته وکړم یعنی د نظر اختلافات به د ما یو چا سره یې هر چا سره میکي د نظر اختلافات به می عام نور احترام ورته لرم یقینا دلته یو رسنې ده نو په دې کې د ما په شمول نه ډیرو خلکو ته سپک کې سپورې ویل کیږي یعنی هغه په کې ما څه مطلب د کوم طرف طرفداري کوي یعنی ولې کوي یعنی په دې باندې ما ته وایي چې ولې کوي سیدو مې زه خپل جواب ورته لرم اما کچیرته د چا په ناموس ته مطلب څنګه ځلې وکي سپک کې سپورې وکي نو په دې باندې د رسنې شې دي نه یوازې د غوړې دونکو مطلب په دې چې خپلو کېږي بلکې دغه د رسنۍ چې کوم رسنۍ چې دي دغه لپاره هم د شرم خبره د ما فکر او نظر باندې کش کش کې بهر صاحبوي نه دي
مانه نظر ملوال صاحب دا کار وسم کېدلی شي ما مخ کې یادونه وکړه چې
او حالن او ان صاحب ما خبره واره مطلب نور ته زی اجازه غواړم مطلب ور هر څومره خپل نظر اختلافات به دې ما هر چا سره یا به جدي را سره خو ځکه چې هر څومره سپک کې سپوري وای هر څوک په دې کې څه کې بیا زنه یم ځکه چې څوک خور چاته یاد کی مثلا چاته مرمن یاد کی چاته مور یاد کی دغه معنا ده
نه دا خو دی رسنیو دا خو که څوک پر رسنیو کې داسې باسونه کوي یا داسې مسایلو ته خبره وزي دا دی هغوی هغه د ټولې ټیټیکه چې خپرونو څرګندونه کوي موږ دلته بحث په معیاري رسنیو کوو هغه رسنۍ چې واقعا ایډیټوریل کنټرول ولري ایډیټر ولري اصول ولري او د بیان ازادۍ ته ژمنې یو بل اورېدونکي هم راخلو زرمال وال صاحب د تاسو نه مننه کوو تاسو همیشه موږ سره په تماس کې کورم بعد چې د غومره لري د موږ راډیو او د موږ خبرونه تعقیبوي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ستړی مشیل تاسو اورو
خیر سم خو لري زابلی خبر کوم
ستړی مشی زابلی سب مهرباني وکړئ
خیر سم خو لري من سلامات خبر دې کوله د رسنیو پر ازادي باندې او د رسنیو پر کار کول کوم باندې او د رسنیو پر ویاندونو باندې یقیني دا خو ټول مسلمانانه د دې خاص خبرې د دې خاص خبرونه ورسره شي او دا ساتلایت او ټلیفون او دا انټرنیټ ځان لرین د راډیو له لارې څه خلک خبرې او یو شی موږ دا غواړو چې دا باید کله د ازادي راډیو يم د غشا ازادي غونډې خبرونه کوي کاشنا راډیو یې کابل دی وايي کابل یو څوک یو وخت وخت داسې چې هغه یو طرفه خبرونه کوي نو ځکه طالبانو د افغانستان کې باندې کړل یقیني دا مختن مالي پر دغه لسنیمه بجې باندې دغه رادیو کې دا شنه رادیو یې ډیر خلک نظرونه کې وايي زه هم نظر ګایګه کې دغه کوم شار کوم ودونه کدار موږ له شکایت نه ورو دا طالبانو غیبت کوي دا خلک څه وخت ورکې دی زې خوند ورکې د کاشات ورګري او سید طالبانو په لویانی هغه ته وايي متاسفانه ټلیفون یې کار شو یا وخت نه کې وایي بل تماس بلکې نو دا چې دی دا یو طرفه خبرونه نه کوي
د طرفه زه کی او دوه اړخیزه متوجه تاسو د آشنا یادونه وکړه خو موږ هم د ازادي رادیو یو زب تاسو ته دا وایم چې تاسو کولای شئ د شپې له خوانه د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي باندې واوري موږ هم د شپې له خوانه په خادي خبرونه یوازي د ورځې له خوانه وي د ډیره موده کیږي چې موږ وز د شپې له خوانه خبرونه لرو دا موریدل شي فکر کوم چې واکان چې از رسنۍ باید د خلکو د غږ هندارې چې خلک وایي چې د خلکو نظر او اماغه ته انعکاس ورکي او خپل پکې مداخله ونه کی نو که تاسو سنور لري مهرباني وکړئ ورسته زده خبرونه
راکړئ یو خبر لا درته کوم سید راجو لاله سید راجو خو ازادي راجو د ډیر عام او عمومي اوریدونکو کوم لري خپل پښتانه دي یو دغه مسلمانان ته وایي چې دغه یو پر بل لګا او څنګه پوچ یان دبل شپه یو سړی خبره وکړه یقیني بل ماښام به دا شنه راځي چې ما څه خبره وکړه د دې ماته د په منطق باندې دغه جواب راکړي د په قانون باندې جواب راکړي
و دغه خبره ده چې د دې رسنۍ یو دنده ده چې بحث را منسکی دي دوه طرفونو ترمنځ او منطقي بحث را منسکی او هر طرف خپل نظر دی ویل حق لري
په دلیل د ملامت کې دا خبره د غلط او د کتاب
مننه کوم د تاسو سرګندونې مواوري دي زه په روسي کې دا چې مونږ ته په فیسبوک کې ډیرو خلکو کمنټونه کړي دي ټول خبره وانه خستلې شم کیمرا اخلم او هم د تا خبره ته په پام باندې چې هغه د هر طرف په ګټه باندې کمنټونه یا تفسیری دا اخلم سید نظر راشد وايي هر څه سم دي ولکه هیڅ خبره وي مطلب دا دی چې په افغانستان کې رسنۍ یو بل اوریدونکو اماغه مخ کې چې مونږ په بحث وکړو زهیر خان بیا ادعا کړي چې رسنۍ دي جاسوسي مرکزونه دي باید بنشي چې دا سینه ده د بل اوریدونکو ویل دي چې موږ تری خوشاله یو ل رسنۍ نه خو رسنۍ هم باید په خپل خبرونه باندې غور وکړي او به طرف ووسی بل اوریدونکو ساګول زدران ویلی د داسې یو هواد نوم تاثیرات یاد کی چې هلته رسنۍ ازادي وي په افغانستان کې ځینې خبريالان داسې دي چې به طرف دي او ځینې به طرف نه دي عبدالحق جمال وی ملاس فریدا پټه خوله دي بهتري ده د جواب داده یو بل اوریدونکو پښتنه کړي د چې دی بیان ازادی یا دی رسنوی ازادی په افغانستان کې بیا خندل دی امکان نه لري. بل اوریدونکو ویلی افغانستان کې رسنوی ټول سانسور دی، د نوم سید حبیب دی، ازادی نه لري، هر تا فردی ازادی هم شتون نه لري، د خپل فکر خبره به هم د سرکار په خوخه کوي. بل اوریدونکو نور الله نوری ویلی دی، یو شیر لیکلی دی، وای چې د زړه حال دی موایا، یار ته هغه یار به یار لري تا به رسوا کی، بس هم دومره. نو دا د اوریدونکو پیغامونه، یو وروستی پیغام هم راخلو، نور نو خپرونه راټولو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. سړی مشي کوچی صاحب، مونږ اورو دي تاسو نه، مونږ د بیان د رسنیو په ازادیو خبرې کوو، نن نړیواله ورځ ده.
خار وسه زمان چې ورو راځه، خو ډیره ښه موضوع تاسو غوړه کړې ده، او دا ودینه حق دی مسلمانانو د ټولو انسانانو د بیان ازادي، ورو راځه هر څه خپل نظر او خپل فکر او خپل مشکل او خپل وړاندې کی. نو دا ډېره ښه موضوع ده، موږ له هر چا نه لږ دا غواړو، له دې اسلامي امارت نه دا غواړو چې باید رسنۍ ته اجازه ورکړي، او له رسنۍ دا غواړو چې د جای تبلیغات د جای خبرې د چا په جیب باندې دا ونه شي ورجانه. نو دغه اوس چې تاسو کومه خپرونه چې بنده شوې له تاسو نه دا هیله لرو چې باید تاسو اسلامي امارت سره دا خبره وکړي چې څه بنده شوې، ولې بنده شوې دي، باید د ازادۍ راډیو خو ډېره اورېدونکي لري، او ډېر د خلکو ته لاسرسی لري، خلک له مشکلو خبروي، د مندکي له حالاتو یې خبروي. نو دا خو یوه موضوع ده، باید تاسو شریکه کړئ له اسلامي امارت سره، او تاسو ته باید اجازه د رسنۍ لري.
مننه، سلامت اوسې کوچی صاحب، پیغام مخبور شو، مننه کوم چې له موږ سره تماس ونیو. یو بل اوریدونکی هم دی منتظر پات شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، او لاندې خپل نظر راته وایي.
السلام علیکم، روحان ززایم له کویت هیواد.
مهرباني وکړئ موږ سره وخت کم دی، تاسو خپل خبرې وکړئ. د موضوع په اړه
به دومره ووایم چې په افغانستان کې هیڅ کله هم د بیان ازادي اوس نشته، ځکه چې موږ ګورو وینو کله هم چې مونږ کوم کمنټ مثلا یو رادیو ته په یو تبصره باندې تبصره نشو لیکل، هغه تبصره چې مونږ کو بیرته مونږ ته پر پلی کې په هغه وخت باندې مونږ تهدیدی کو، مونږ ته ویل کېږي که تاسو بیا دغه څه لیکل وکول په شخصي کې میسیجونه را لګي، دوی اکثره مستعار اکاونټونه لري او مونږ باندې ویره خپروي، مونږ ته غره کوي. زه په خپل یو مسافر يم، سمو د وړاندې افغانستان ته تللی وم، بیا زه د اختر په شپه خپل کور څخه وچت کړم، د دوی ملي امنیت ځواکونو یو یو ډمه ماته سکرین شوټونه راوخیل، ویل تاسو څنګه دغه سلیکنې کوئ، د کوي ما ورور دا زما حق ده، ما تاسو باندې کومه منفي خبره نه ده لیکلې، هو هغه څه چې مونږ افغانیان غواړو، هغه څه چې تاسو کې نیمګړتیاوي دي، هغه مونږ باید ووایو، خو نه دوی را سره دا نه کوله، او ماته جدي اختار کو کدا زل تاسو دغه سکړنې وکوي، تاسو بدیل بیا بل سی وي. نو هیڅ کلم د بیان ازادي په افغانستان کې په اوسني وخت کې نشته، د ډېر رسنې چې دي هغه د دوی د سار لاندې دي، او د رادیوګانو یا د تلویزیونونو ویب سایټونه یا نشرات چې کوم دي، هغه د اکثره د دوی کمنټونه ګوري چې خلک څه تبصری لیکي، دوی هر څه ویني، بیا هغه بیرته ورجی د شخصي اکاونټونو څخه میسیجونه کوي چې زه تاسو ته ثبوت په شکل وړاندې کولای شم چې زه آزاد رادیو ته کوم کمنټ وکم، یا مثال بلې رادیو ته وکم، بیرته هغه راځي ما ته ریپلای کوي، ما ته په شخصي کې میسیجونه تهدید کوي.
مننه کوم، وخت هم په ختمېدو دی، تاسو خبرې جالبې دي، په دې اړه باندې کاش کې مخکې چې بهیر صاحب هم وي، تاسو هم وایي چې ځینې خبرې هم سره کړې وي. خو د موږ د خبرونې وخت پای ته ورسېدل. ټول اوریدونکو مننه کوم، او همدارنګه د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز له مسول عبدالجبار بهیر څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړه، تربیه اخی چاري وروستا زما بل همکار ظریف نظرم په همدې موضوع باندې بحث لري، چې کولای شي ګډون ورسره وکړي.
درد دے